السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. او ریچ ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا نوی مشر او غړي نن معرفي کوي. په پیل کې لناجی ساپین خبرونه اوري.
تمه ده چې نن د سولې د عالي شورا رئیس او غړي معرفي شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوروي په لوبو کې نن د هانګ کانګ سره لوبه کوي، او د روسیې دفاع وزیر له ولسمشر حسن روحاني او خپل ایراني سیال حسین دهخان سره په تهران کې وکتل. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالي شورا سرپرست مشر پات شوی، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالي شورا نوی مشر تابه نن د دې شورا د غړیو په غونډه کې معرفي شي. اجرائیه ریاست هم تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د مشر، او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خادم د مرستیالانو په توګه غوره شوي دي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې په مخدره موادو روغ دي کسان به ډیر ژر د درملنې لپاره په یو مرکز کې راټول کړي. د میدان وردګو ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي چې د دې ولایت مرستیال ولی ذاکر حسین سلطانی پرون د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په مخدره موادو روغ دي کسان به د یو کمپاین په ترڅ کې راټول او ځانګړي روغتیایي مرکزونو ته د درملنې لپاره به ولېږول شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوروي په لوبو کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. افغانستان د دې لوبو په لړۍ کې پرون عمان ته په 3 وکټو ماتې ورکړه، خو خپل مخکینی لوبې د متحده عرب اماراتو په وړاندې وبایلله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم دې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
دا په لاره د میدان په داخلي کې څه کولای شي په هغه وخت کې وایي تر لاسه کوي، او د دې لوري په ګټلو سره به ان شاء الله د افغانستان چانس هم زیات شي. هغه صورت کې چې عربي متحده امارات خپل راتلونکي لوبوبایلي
د افغانستان متحده عرب امارات او عمان او هانګ کانګ ترمنځ آسیایي جام ته د غوروي لوبې په بنگلاديش کې روان دي. د آسیایي جام اصلي لوبې د چهارشنبه په ورځ چې د فبروري 26 نیټه ده د هند او بنگلاديش د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شیګو له ولسمشر حسن روحاني او خپل ایرانی سیال حسین دهخان سره پرون په تهران کې وکتل. شیګو پرون په داسې حال کې تهران ته ورسید چې ایرانی سیال یې یوازې 3 ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی و. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې شیګو له روحاني او دهخان سره په کتنه کې د سیمې د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی چې ایران او روسیه په سوریه کې د دښمنیو د ختمولو پر اصولو په موقت ډول موافقه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت وای شیګو او دهقان یو نه مخکې په مسکو کې په خپل کتنه کې په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړې. روسیه او ایران په خپلو کې د هوایي مدافع S-300 توغندیو د پیرودلو موافقه کړي، او تهران وایي چې غواړي له مسکو څخه د S-300 جنګي جټ الوتکو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. فعالان او د سوریې د رژیم پلوي رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د 14 په یوه لړۍ کې له 140 زیات کسان وژل شوي دي. په لندن کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د سار ټولنې پرون راپور ورکړ چې لږ تر لږه 950 کسان چې ډیری ملکي وګړي دي په هومس ښار کې په 2 موټر بم چاودنو کې ووژل شول. هومس هغه ښار دی چې اکثره اوسیدونکي علویان دي. له دې پیښې 3 ساعته وروسته لږ تر لږه پلازمینې دمشق ته نږدې په هغه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعګان دي، د ترکارۍ په یو مارکیټ کې 3 پرلپسې چاودنې وشوې. دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې په دغو دریو چاودنو کې لږ تر لږه اووه اتیا کسان وژل شول او 200 تنه نور ټپیان شول. د بشري حقونو د سار اداره بیا دلته د وژل شویو شمیر اتیا تنه ښیي. د دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. د بحرین د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد شاهي نظام د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره یو لړ تدابیر تر کار لاندې نیولی دي. شیخ رشید الخلیفه پرون د دینی علماو، وکیلانو او د بحرین د نورو مخورو شخصیتونو په غونډه کې وویل چې په دې تدابیرو کې د پیسو د استولو او د بسپنې پر لارو چارو څارنه هم شامله ده، سو د تروریزم د مالی ملاتړ او ناامنه هیوادونو ته د دې هیواد د وګړو د سفر مخنیوی وشي. د بحرین رسمي خبري اژانس بی این ای د شیخ رشید له قوله خبر زیاتوي چې وایي چارواکي به همداراز د شیعه مذهب د مراسمو د سیاسي کولو لپاره هڅې شنډې کړي. د بحرین شیعه اکثریت ډیری وخت د عاشورا په مناسبت په دیني مراسمو کې په اساسي قانون کې د مشروطه شاهي نظام په ګډون د اصلاحاتو غوښتنه کوي. په اوکراین کې پرون شاوخوا زر تنه ملتپالو په پلازمینه کیف کې په یو لاریون کې د حکومت د لرې کېدو غوښتنه وکړه. مظاهره چیانو د کیف د ازادۍ په چوک کې شپږ خیمې ودرولې او ځینو اعتراض کوونکو ویل چې غواړي شپه هلته تیره کړي. د شنبې په ورځ د ملتپالو اعتراض کوونکو یوې ډلې په کیف کې د دوو روسي بانکونو د ودانیو شیشې په ډبرو وویشتې او د هغو څوکۍ او وسایل یې ولوټل. پولیسو د دې ډلې پر ضد اقدام ونه کړ او وی ویل چې د دې پیښې په تړاو یې یوه جنایي دوسیه پرانیستې ده. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف سبا په رسمي سفر ایران ته ځي. د ایران د ارتباطاتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر محمد وایزی د اعلان پرون د آذربایجان د اقتصاد او صنعت له وزیر شاهین مستفایف سره په تهران کې تر کتنې وروسته وکړ. ایران خبری آژانس لیکلی په پام کې ده چې د آذربایجان ولسمشر علیف د ایران له عالي رتبه چارواکو سره وګوري او د همکاریو یولس تړونونه به لاسلیک کړي. علیف تیر وار په 2014 میلادی کال کې ایران ته سفر کړی و او د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره یې کتلی و. آذربایجان د ایران د 80 میلیونی نفوس د 14 تر 25% پورې برخه جوړوي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه یو نړۍ مهم خبرونه.
لاس په جیو ته د قیسوي ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې علي شورا نوی مشر او غړي نن معرفي کوي.
یو نوی میکانیزم سره او د یو نوی فود او تسنیم سره به ان شاء الله په کار باندې پیل کړي.
یو تحقیقاتي اداره وایي په تیرو 14 کلونو کې نږدې 2 میلیونه جری په مځکه غصب شوی. حکومت وایي
اوس تسلیمانی کار روان دی چې غصبین مشخص شي او تحقیق ته معرفي شي.
افغان چارواکي وایي پر ځینو مهمو سایټونو انټرنیټي حملې زیاتې شوي. بلخوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي له قزاقستانه 10 GB انټرنیټ انتقالوي.
10 GB انټرنیټ زموږ د انټرنیټ نرخ کمولو او د کیفیت لوړولو په برخه کې ډېر مثبت اغېز ولري.
د نورو مطالبو او راپورونو ترڅنګ هم 219 پروګرامونه درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچار. تکل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې علي شورا نوی رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. په داسل کې چې د څلور اړخیزو خبرو د همغږي ډلې غونډه په روان اونۍ په کابل کې په پام کې ده. افغان چارواکو پرون خبر ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې علي شورا د رئیس په توګه غوره سوی او د هیواد څو سیاسي شخصیتونه یې د مرستیالانو او غړو په توګه ټاکل سوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
تکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا نوی رئیس پیر سید احمد ګیلانی د هغم راستیلان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوی مشر او مرستیالان د ولسمشر لخوا غوره شوی دي او نن به اعلان شي.
په پام کې نیول شوی چې د سولې د عالی شورا اعضا به راغوښتل کیږي او هغوی ته به نوی اداري تشکیل اعلانوي او هغه به له نن وروسته خپل کار باندې پیل کوي. د هماغه تګلارې او د نښلارې چوکاټ کې دننه چې د دې کار دپاره ترسره کېږي د یو نوي میکانیزم سره او د یو نوي هوډ او تصمیم سره به انشاءالله په کار باندې پیل کوي.
اجرایه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیب سرابی، عطاءالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوې دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدار از ازادي رادیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشر او فرهاد الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوې دي. د سولې د شورا اوسنۍ سرپرست رئیس مولوی عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د ښاغلي ګیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه حلو زلو باندې چې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپلې مشورې او سلاوې درلودې، تقریبا تر یو حده پورې یو نتیجې ته رسېدلی دی چې د سولې د عالي شورا به یو ډېر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کی چې پر اساس کې جناب پیر صاحب سید احمد ګیلانی وي او سره به یو تعداد معاونین وي.
د سولې د عالی شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی لمخکینی پلان سره سم پروانه ونی کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې په پام کې ده د کپ پر څلرمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
پراپور کې موردل چې په پام کې دا ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې عالی شورا نوی مشر او غړي معرفي کړي. په دغه نوی غړو او مرستیالانو کې د پوهنې حکومت چارواکي هم شامل دي. دا کده کسان په داسل کې ټاکل کیږي چې په پام کې دا سبا په کابل کې څلرمه څلور اړخیز غونډه کې د سولې د لارې پر نقشه خبرې وسی. د سولې عالی شورا د مشر لپاره شپږ مرستیالان ټاکل شوی دي. د سیاسي چارو تحلیل کوونکی خوشحال خلیل له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. خلیل صاحب، خبرونه ته شرق لاستول، خو ستاسو نظر د سولې علي شورا پر دې نوي ترکیب چې له پرون رئیس اعلان شوی؟
مننه صالح صاحب، واقعا ډېر په ځان دا کار وسو، خو په مجموع کې ښه اقدام وسی. دغه کوم کسان د دې شورا راغلي دي، نظر هغه واقعیتونو ته چې موږ په ټولنه کې لرو اوسني، هغه په باره کې دوه نظره مطرح کېږي. یو باید غیر سیاسي خلک اوسي، بې طرفه خلک دې شورا ته راشي، او بل نظر دا اوسي نه باید حداقل هغه کسان چې د افغانستان په قضایاو کې داخل دي هغوی باید راشي. نو دلته چې کوم سلا مشورې شوي دي، او په راس کې پیر صاحب چې د افغانستان یو روحاني شخصیت ده، او تر ډېره د افغانستان په تیرو جګړو کې کورنیو جګړو کې ډېر متنازع شخص نه و، معتدل نرمه څېره ده، او په جنوب او جنوب غرب حوزه کې په ولسونو کې نفوذ هم لري. نو دا ټاکنه به نسبت هغه پخوا شورا سره چې موږ پرتله کوو، نو غوره ټاکنه ده. ورسره څنګ کې کریم خلیلی یا نور مرستیالان ټاکل شوي دي، دا هم ډېر معتدل خلک دي، یعنی کولای شي خبرې وکړي، مخامخ په خبرو باورمن خلک دي. نو دغه تشکیل په کمپیوټر ته موږ ډېر هغه مانګرایانه بحث ونه کړو، او د اوسنیو واقعیتونو په رڼا کې وګورو او کومې خبرې چې روانې دي، نو یعنی انتخاب د زما په نظر باندې په شرط دی چې د سولې خبرې هغه رقم ته
د سولې علي شورا غړو تر دې مخکې هم یادونه کوله چې د سولې پخلاینې په برخه کې دوی د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. دغه شورا به څومره له دغو خنډونو څخه تیره سي، او څه فکر کوي چې له دغو نویو کسانو سره به وکولای سي د سولې د پاره هغه هدف چې ټاکل شوی هغه ترلاسه کړي؟
بهر حال دغه د مشران چې کوم ټاکل شوي دا تر ډېره سمبولیک او سیاسي خلک دي. کار ټول د سولې شورا د دارالانشا ده، او ورسره څنګ کې هغه اجرایي کارونه ټول دي، هغو دي او بل سیاستونه دي. سیاست رقم سیاست دا شورا په مخ وړي، هغه پخوانی سره په سپرتله کو. په مجموع کې د سولې باره کې اوسنۍ کومه رامنځته شوې ده، یا اوس هغه پاکستان او نور نړیوال سیستم دخل شوی دی، هغه څلور اړخیزې غونډې شوي دي، دا نو بیخي تفاوت کوي له پخوا سره. اصلا د سولې بحث بدل شوی ده. پخوا مستقیما داسې بحثونه کېده چې مثلا یو طالب قومندان ته به ورتلل، هغه به پخلا کوو یا به راوسته تله به پخوانی شورا ملا دادالله پورې نښتې وکړلی، او یو بل شخص طالب پورې فکر یې کوو چې دا سوله دي هغوی په وجود کې راتللی شي. خو اوس چې ده په مجموع کې د افغانستان حکومت د سولې بحث بدل کړی ده، او په مستقیما د پاکستان خبر شو کړي، او دغه څلور اړخیزې غونډې چې دي بالاخره همدا اوسن ابتکار ټول دولت سره ده، اوس د بهرنیو چارو وزارت سره ده، چې په راس کې د دغو خبرو حکمت کرځای قرار لري که چیرته دغه د سولې دغه ابتکار دغه شورا ته ور انتقال شي د بهرنیو چارو وزارت نه او دوی ته هغه خطونه وټاکل شي هغه باندې د خطونه وټاکل شي او بل دغه د څلور اړخیزې غونډې نه وروسته چې کوم میکانیزم مخته راځي د لار نقشه او د هغې مطابق یو مطابق هغه لایحه عمل باندې دوی عمل وکړي نو دوی کار به نسبت و پخوانۍ شورا ته ډېر ارزښتمن وي او روښانه به وي او بل د څارلو وړ به وي د اندازه ګیرۍ وړ به وي. پخوا خو دغسې کوم میکانیزم موجود نه وو او بس هسې د هیله داسې هغسې نه شي.
بله خلیل صاحب، د سولې عالی شورا په جوړښت کې دا تغیرات په داسې حال کې راځي چې په پام کې د څلورمه څلور اړخیزه غونډه سبا په کابل کې جوړه شي. څه فکر کوي چې له دې غونډې څومره د لاسته راوړنې تمه په کار ده؟ په داسې حال کې چې د شورا لپاره نوي غړي ټاکل شوي، په دې غونډه کې پر سوله خبرې کیږي او په درېیمه غونډه کې د ځینو اختلافاتو راپور ورکول شوی وو.
ما سم سوال مونږ خو فکر کوم د کابل د څلور اړخیزې غونډې او د اختلافاتو په اړه خبره وکړله. نو اختلافات معمولا دغسې خبرې شته ده، طبعا اختلافات کله چې هیوادونه یا مثلا څلور هیوادونه دي لکه پاکستان، افغانستان، چین او امریکا، دوی طبعا چې کله په افغانستان د سولې په کشاله باندې خبرې شي نو دلته خو سوله یوازې یو وربند نه ده، دا تر شا ډېر لوی مفهوم لري. شاته یې نور مسایل دي، سیاخوا ته پاکستان کې به طالبانو سره څه کېږي، هلته قبایلي علاقو سره به څه کېږي، دا رقم ته حصول هم نه کېږي چې مثلا افغانستان کې طالبان راشي د افغانستان حکومت سره سول وکړي، اخوا ته یې پایګای وي او مراکز موجود وي. اخوا ته هم پاکستان مجبور ده چې د خپلو طالبانو سره د عین وخت کې دا خبرې جاري وساتي، ورسره څنګ کې دغسې مسایلو باندې ممکن اختلافات سرته راشي. مخکې موږ تاسو د روسي عکس العمل هم ولیده چې هغه خنیت نه درلوده د دغه پاره باندې، نو طبعا د اختلافات راځي خو چې ناستی خبرې وینو.
لکه چې ټلیفوني تماس مو قطع سو، د سیاسي چارو د تحلیل کوونکي خوشحال خلیل خبرې مو اوریدې چې د سولې عالی شورا پر نوې ترکیب او د سولې د پروسې په باب یې راسره له کابله خبرې کولې. د کابل شپ رسپانه هم د سولې عالی شورا پر نویو مقرریو لیکنې خبرې کړې. اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې عالی شورا د رهبری پلاوي د نوي تشکیل څرنګوالي او د کاپ د درېیمې یا د کابل خلکو د پاسون اغیزو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د سولې عالی شورا زړه او بې خونده تکراری کیسه. په سرمقاله کې راغلي چې نه د سولې عالی شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی او نه هم دغه شورا ټاکل شوي مرستیالان د سولې په ټینګښت کې اغیزمن رول لوبولی شي. د سرمقاله لیکوال ویلي د سولې عالی شورا نوی جوړښت د سولې لپاره نه دی، بلکې د پخوا په شان د سیاسي نارضایتۍ د ختمولو لپاره دی. د ورځپاڼې په باور د سولې عالی شورا غړي باید درېمګړي کسان وي او د شخصي امتیازاتو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې تشریفاتي شورا نشي کولای چې په هیواد کې سوله ټینګه کړي. د مطلب لیکوال د نظر د یو شمیر خاوندانو په حواله لیکلي چې د سولې شورا نوی تشکیل تشریفاتي دی او مشر او نور نوی غړي دا ژبه نه لري چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي. په مطلب کې راغلي چې د سولې شورا نوی رهبری هم د پخوا په څیر د امتیاز اخیستو لپاره ټاکل شوی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د کاپ د درېیمې یا د کابل د خلکو د پاسون په اړه لیکلي چې دغه ورځ د افغانانو د مبارزو په تاریخ کې د عطف ټکی دی. په مطلب کې راغلي چې د 1950 کال د کاپ په درېیمه د شپې مهال د کابل خلک خپلو بامونو ته وختل او وروسته یې په لارو او سړکونو کې د الله اکبر په نارو د وخت د حکومت او د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد پاسون پیل کړ. د مطلب لیکوال ویلي چې د کاپ د درېیمې پاسون د پخواني شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د پاسونونو پیلامه وه او همدا پاسونونه وو چې شوروي ځواکونه په افغانستان کې له ماتې سره مخ شول. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین او د دوی ملاتړي باید د کاپ د درېیمې نیټې له پاسون څخه عبرت واخلي. په سرمقاله کې راغلي چې هغه مهال خلکو د شوروي اتحاد ځواکونو او د هغوی د لاسپوڅو پر ضد پاڅون وکړ او دا ځل کې خلک نور له وژنو او ځورونو په تنګ شي، لرې نه ده چې د پاکستان او د پاکستان د لاسپوڅو پر ضد هم پاڅون وکړي.
یو چرنیز مرکز وای پتیرو څوارلو سکلونه کې په هیواد کې نږدې 2 میلیونه جریب هم زکه غصب سوی ده. د دې مرکز مسولین وای چې دغه چرنې په درې میاشتې کې د شروالیو اړوندو دولتي ادارو او ځینو چرنیزو مؤسسو د معلوماتو په مرسته ترتیب کړی ده. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د خانه آزادی افغانستان د سیرنیز مرکز مسؤلین وای چې د ملي شورا ځینې غړي د امنیتي ارګانونو کارکوونکي دولتي لوړپوړي چارواکي د جهادي تنظیمونو ځینې مشران پخوانی قماندانان او سیمه ییز چارواکي هغه کسان دي چې ځمکې غصب کړي دي. د دې مرکز مسؤلینو د یک شنبې په ورځ هغه درې میاشتنی سیرنیز راپور له رسنیو سره شریک کړ چې په اتلسو ولایتونو کې د ځمکې د غصب په اړه چمتو کړی دی. د دې مرکز غړي شاه حسین مرتضوی د ترتیب شوی راپور په اساس د غصب شوو ځمکو اندازه داسې وښوده.
د خانه آزادي څېړنې د بېلګې په توګه په اتلسو ولایتونو کې ښیي چې 1,09,240 جریبه ځمکه غصب شوې ده. د ارقامو د والیانو د معلوماتو پر اساس ترتیب کړي دي.
سربیره پر دې راپور وای چې د ځمکې د عالی ادارې او د افغانستان د پارلمان د ځانګړي کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه 1,02,090 جریبه دولتي ځمکه د هیواد په 34 ولایتونو کې غصب شوې ده. په دې جمله کې 9,06,433 جریبه د 15,018 کسانو لخوا غصب شوې ده. د خانه آزادی افغانستان د سیرنیز مرکز پر راپور کې راغلی چې پر دغو غصب شوو ځمکو اکثره خارګوټي، مارکیټونه، سرایونه، لوړې ودانۍ، باغونه او کورونه جوړ شوي دي. په راپور کې راغلی چې په ټول هیواد کې اوس مهال 355 خارګوټي جوړ شوي چې ډیری بې پلانه او پر غصب شوو ځمکو ولاړ دي. په راپور کې دا هم راغلی چې دې مسئلې د هیواد اقتصاد ته شاوخوا 22 میلیارد ډالر زیان رسولی دی. د دې مرکز مسؤلینو له دولت وغوښتل چې د دې مسئلې د سیړلو لپاره دی یوه باصلاحیته ځانګړې محکمه جوړه او د ځمکو غاصبین دي ممنوع الخروج اعلان کړي. افغان چارواکي وایي په دې برخه کې د حکومت د اړوندو ادارو څېړنې په جدیت سره روانې دي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې د مرکزي زون مشر امین امانت آزادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د حکومت هڅو نتیجې ورکړې دي.
دولت دې ته قوي او ټینګه اراده لري تر څو د غصب او د غاصبینو سره مبارزه وکړي. اکثره مسایلو کې کمیسیونونه تعین شوي دي. مخکې د دې نه تقریبا 1.5 میلیونه جریبه ځمکه تصویب شوې وه. اوس تصویب باندې کار روان دی چې غاصبین مشخص شي او تحقیق ته معرفي شي. ستونزې شته ده، مګر دې ته اراده لري چې غاصبینو سره مبارزه وکړي او د غاصبینو نه د ځمکې خلاصي کړي.
په خاطر دې جمهور رئیس اشرف غنی د هیواد ټولو والیانو ته حکم کړی چې په پوره قوت سره د ځمکو د غاصبینو مخه ونیسي او هغوی چې دولتي یا غیر دولتي ځمکې غصب کړي عدلي ارګانونو ته معرفي کړي. خلک وایي د ځمکو غاصبین د هیواد له ناوړه امنیتي وضعیت او د قانون له کمزورۍ څخه ګټه اخلي. په افغانستان کې د ځمکو د غصب موضوع اوسنۍ نه ده، بلکې له کلونو راهیسې روانه ده. دا مسئله کله کله په ځینو سیمو کې د کورنۍ او قومونو ترمنځ په خونړیو جنګونو هم اوښتې ده. مدني ټولنې وایي که حکومت د دې ستونزې حل ته تدابیر ونه نیسي د خلکو ستونزې به نورې هم زیاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
افغان حکومت وایي سایبری یا آنلاین انټرنیټي حمله جدي ګواښ دی. د امنیت شورا وایي چې د دې ستونزې د دفاع لپاره چمتووالی لري. بلخوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د انټرنیټ د کارونکو د امنیت د شوالي لپاره هڅه کوي. سفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا تاییدوي چې دا هیواد سایبري یا آنلاین حملې ګواښوي. د دې شورا د چارواکو په حواله تروریستي او ورانکار ډلې غواړي چې د هیواد د اقتصادي، امنیتي او فرهنګي بنسټونو د ورانولو لپاره له سایبري حملو کار واخلي. د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر، ارشد سلاکار عزیز حکیمی د یک شنبې پورس په کابل کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د لومړني تجربوي مرکز په پرانیست غونډه کې وویل چې اوس سایبري ګواښونه د هیواد د ګواښونو په سند کې شامل شوي او مبارزه به ورسره وشي.
این پدیده به صفت یک تهدید جدي
خغلی حکیمی وای دا پدیده د یو جدي غواخ په توګه د افغانستان د ملي غواخونو په سند کې ځای شوی. افغان حکومت د سایبری امنیت ستراتیژي ترتیب کړي او اوس د عملی کېدو په حال کې ده. د سایبری غواخونو په وړاندې د مبارزې د تګلارې د جوړېدو هدف په دې برخه کې د اوسنیو او راتلونکو غواخونو په وړاندې د مبارزې او حل لارو موندل بلل شوی. د ملي امنیت شورا چارواکي وایي چې امنیتي او معلوماتي اطلاعات، بانکی سیستم، مخابراتي او روغتیایي سکتور هغه برخې دي چې کېدای شي سایبری یا پرلیک حمله پرې وشي. اخو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د سایبری حملو د دفاع لپاره لازم اقدامات کړي او د سایبری جرمونو د قانون طرحه عدلي وزارت ته هم لیکلې ده. د دغه وزارت ویاند یاسین سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت مخابرات پیشبینه
ده. افغانستان د مخابرات وزارت په دې برخه کې د دې کار اټکل کوي. موږ د معلوماتو د خوندیتوب د زیاتولو په برخه کې ځینی کارونه کړی دي. ځینی اپلیکیشنونه او سټانډردونه چې په خوا د معلوماتو په ملي مرکز کې نو موجود اوس راټول شوی او نصب شوی دي. ښاغلی سمیم وایي چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو کارونکي که چیرته له جعلي ادرسونو، ټلیفوني زورونو، ناقانونه ترهګریزو او شکمنو کړنو سره مخ کیږي، د دې ادارې د 999 شمیرې ته د احوال ورکړي څو ستونزې ته رسیدګي وشي. په افغانستان کې د سایبری یا پرلیک حملو په اړه اندېښنې ورسله هغه زیاتې شوې چې د امریکا د ملي امنیت ادارې یو پخوانی قراردادي ایډوارد سنودن په انټرنیټي اړیکو د امریکا د کنټرول خبره افشا کړه. صفی الله ستانګزی، ازادي راډیو، کابل.
ولې خو د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې له قزاقستان سره د لس جی بی انټرنیټ درا انتقالولو تړون لاسلیک کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې د دې تړون له عملي کولو سره به د انټرنیټ کیفیت ښه او به یې راټیټ سي. سباون کاکړ د دغه وزارت لویان یاسین سمیم سره مرکه کړې او په سر کې د دغه تړون د ترنګوالي په اړه ورڅخه پوښتلی.
په دې ورسته ورځو کې زمونږ د وزارت یو هیات قزاقستان ته تللی وو. د یو کنفرانس د ګډون په موخه قزاقستان ته تللی وو. دغه کنفرانس په حاشیه کې دغه قرارداد هم امضا شوی دی او نهایي شوی دی. دا د جی بی انټرنیټ داسې برنامه شوی دی چې د ترکمنستان له لارې افغانستان ته وارد شي. کله چې د تخنیکي آزموینې کار په دوه مرزونه چې په سرحدونه تمام شي نو انشاءالله دغه زموږ د ملي شبکې سره وصل کیږي.
دغه انټرنیټ په وصلولو سره به څومره د انټرنیټ په بیو او کیفیت کې توپیر راسي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې انشاءالله لس جی بی انټرنیټ زموږ د انټرنیټ د نرخ کمولو او د کیفیت لوړولو په برخه کې ډېر مثبت اغیز ولري. خو انشاءالله ورستنی جزئیات تاسو ته شریک کیږي هغه وخت چې زموږ دغه تخنیکي آزمون کار تمام کیږي او دغه پروژه رسمن فعال شي.
اوس مهال د انټرنیټ وضعیت په افغانستان کې څه ډول دی؟
د انټرنیټ کیفیت د تر یو حده د قناعت وړ دی خو موږ د دغه کیفیت او زموږ د وطنداران تر یو حده ناراضي رضایت نه لري. موږ دغه هڅې او تب و تلاش هم په دې حق لري چې د مشترکینو د قناعت ترلاسه کړو. نو لدې عمل زموږ نوی قراردادونه امضا شوی دی او نورې نوی قراردادونه انشاءالله په آینده کې امضا کیږي او پلانونه چې موږ لرو انشاءالله تر یو حد زموږ د انټرنیټ کیفیت لوړول شي په افغانستان کې.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یاسین سمیم دغه وزارت وایي چې له قزاقستان سره د لس جی بی انټرنیټ درا انتقالولو تړون لاسلیک کړی چې له دې سره به د انټرنیټ کیفیت ښه او به یې په افغانستان کې راټیټ سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
احمد الله فهیم له لوګر په خپل پیغام کې لیکلي کچيري په خواني جهادي قومندانان په وسلو سمبال سي افغانستان نور د اور کنج ته ولوید د سولې تمتربیا مکوي. د اسماعیل پناماوري دن کې له هلمند لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غني دی یوار هلمند ته سفر وکړي چې وضعیت ځان ته ښه معلوم کړي. سردار ولی سیرت لیکلي ک طالبان رښتیا هم ځان د افغانستان بولي نو باید د پردیو پلمسون خپل هیواد وران نه کړي. بیګونه افغانان دي نه وژني او له کومه سره دې سولې تکشینی. عبدالخالق لیکلی د بوست کلا لوی دروازه یا شیشک د خرابې له خطر سره مخامخ دي په کار د حکومت یې غام خوري. شفیع الله ځدران له خوست نه چارواکي مو خبري شي کوي خو اصلاحات دي اول ځانه فایل کړي. عبدالله خوګیانی بیا شکایت کړي چې په کندهار کې بیکاری زیاته ده او د ناامنیو یو علت دغه اوزګار کړه. محمد حسن قلمیار له تخار نه لیکلی چې په اشکمش ولسوالۍ کې اداري فساد زیات شوی پکار ده مخیه ونیول سي. عبدالواسی ارمان لوګر لیکلی تر هغه چې افغان دولت خلکو ته کارونه پیدا نکړي سوله ناراضي. احسان الله بارک په خپل پیغام کې له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې په حکومت کې د پخوانیو مجاهدینو ته ځای نور کوي، ځکه چې دا کسان د حکومت جوړېدل نه غواړي.
دا واستاسو ځینې سیمیسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام تر اوو بجو وروسته پر همدغو څپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې اوریدلی سي. په دې خپرونې کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. خو اوس لس نیمې بجې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپۍ نوري.
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیې جام د غوروي په لوبه کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شیګول ولسمشر حسن روحانی او خپل ایرانی سیال حسین دهقان سره پرون په تهران کې وکتل. فعالان او د سوریې د رژیم پلوي رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د چاودنو په یو لړۍ کې له 130 زیات کسان وژل شوي دي. په اوکراین کې پرون شاوخوا 1000 تنه ملتپالو په پلازمینه کیف کې په یو لاریون کې د حکومت د لرې کېدو غوښتنه وکړه. او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف سبا په رسمي سفر ایران ته ځي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. اوس به نوریاس نوری راتوي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان پر سر غلي
سٹارز اند سٹرایپس او رسپانه په افغانستان کې سولې د روانو هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د روانو هڅو په اړه د یو شمیر افغانانو انتقادونه په زیاتېدو دي. دغه ډله افغانان ګمان کوي چې اوس د خبرو وخت نه دی. دوی اندېښنه لري چې دښمن تر اوسه د جګړې په ډګر کې مات شوی نه دی او د خبرو اترو په نتیجه کې ښایي مخالفانو ته د نه منلو وړ امتیازات ورکړل شي. افغان سیاسي کتونکي هلینا ملکیار دې ورځپاڼې ته ویلي، موږ باید د سولې پروسه مخته یوسو، خو زه اندېښمنه یم چې په اوس وخت کې افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو رئیس په تر ټولو کمزوري موقف کې دی او زما په نظر دا به د افغان حکومت لپاره ډیر بد وخت وي چې د سولې یوه موافقه وکړي. د ورځپاڼې په وینا د سولې پر هڅو د یو شمېر افغانانو شکونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د څلورم ځل لپاره روانه اونۍ په کابل کې غونډه کوي. دغه څلور اړخیزه کمیټه د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د سولې د لارې نقشې پر جزئیاتو کار کوي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي وسلوالو طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو دا یې تر اوسه نه دی ویلي چې آیا دوی په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا په وینا په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي پرمختګونو کې د متحده ایالاتو ډېرې ګټې نغښتې دي. دغه شورا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې وسلوالو طالبانو بیا پیاوړي کېدل ممکن یو ځل بیا افغانستان د ترورستانو په ځاله بدل کړي. پر دې سربیره په افغانستان کې دننه بې ثباتي به ټوله سیمه هم اغیزمنه کړي، او هغه هم په داسې وخت کې چې سیمه ییز لوبغاړي لکه پاکستان، ایران، هند او روسیه چې پر کابل د نفوذ د زیاتوالي لپاره سیالي کوي. دغه راز دا مسله به نړیوال مهم لوبغاړي هم سره وویشي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د روسیې او امریکا همکاریو ته په یو مطلب کې کتنه کړې او لیکي په نړۍ کې ټولو کړکیچونو ته په پام سره چې واشنگټن او موسکو په اړه اختلاف لري، افغانستان یوازینی ځای دی چې د دواړو ګټې سره پکې اړخ لګوي، او علت هم د دې هیواد امنیتي وضعیت دی چې د ورځپاڼې په وینا مخ په خرابېدو دی. د نیویارک ټایمز په وینا د اوکراین او سوریې د جګړو په اړه اختلافاتو دواړه حکومتونه له دې منع نه کړل چې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه او د پوځي اکمالاتي لارو د خوندي کولو په برخو کې همکاري پای ته ورسوي. خو د ورځپاڼې په لیکنه په دغو برخو کې د لومړنیو بریالیتوبونو وروسته اوس داسې ښکاري چې روسیه له متحدو ایالتونو او هم د دې هیواد له ملاتړي افغان حکومت سره همکاري ختموي. نیویارک ټایمز په دې اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونو ته چې روانه میاشت یې له روسیې دولتي خبري آژانس سره کړي اشاره کړې ده. کابلوف د امریکا، چین او پاکستان په ملاتړ د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو روانو هڅو ته په اشاره ویلي چې روسیه نه غواړي چې په بې ګټو غونډو کې برخه واخلي او دوی دا خبره امریکایانو ته کړې ده. د کابلوف په وینا روسیه تر اوسه په هر هغه څه کې ورګډه شوې چې واشنگټن پیل کړي، خو نور نه غواړي چې د امریکایانو لخوا په تنظیم شوو هڅو کې چې د ده په وینا له انتخاباتو مخکې د دوی خپلې ګټې تعمینوي ونډه واخلي.
دو اونیز پروگرامونه په یو رپورت پسې اوریدلای شئ. سپورټي پروگرام د لوبو له میدان او تفریحي پروگرام د ګړې اچار. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤول وسلوال ونیسي. دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د تخار والي دغه ولایت کې د خلکو د پاڅون تر عنوان لاندې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګنده کړه. تفصیل د ناجي صاحب رپورټ کې.
د ولسی پاسونونو په نوم د یو شمیر کسانو مسله کول نه یوازې د امنیت په برخه کې ګټور نه و، بلکې په اکثرو مواردو کې د ناامنیو د زیاتېدو لامل هم بلل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت خلکو او حکومت په وړاندې ستونزه بولي او وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته یې امر کړی چې دغه کسان ونیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت ژمن دی چې په تخار او نورو ولایتونو کې د دغو کسانو د فعالیت مخه ونیسي.
حکومت افغانستان در مجموع در هر جایی که
افغان حکومت ټول امنیتی ارګانو ته امر کړی چې دا ډول کسان تر قانوني تعقیب لاندې ونیسي، او په تخار کې والی صاحب او پولیسو له خلکو سره یو ځای کار پیل کړی چې غیر مسؤول وسلوال چې په ښار کې خلک ځوروي مخه ونیسي او دوی به په رسمي ډول تر قانوني تعقیب لاندې ونیول شي.
د خبري وروسته له هغه مطرح کیږي چې د تخار والی محمد یاسین زیاد شنبه په ورځ په دې برخه کې د خلکو د ولسی پاسون تر عنوان لاندې د غیر مسؤول وسلوالو له ډیرې دوه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي دغه غیر مسؤول وسلوال په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او نورو وسلوالو غلاو کې ښکېل وګڼل او خبرداري ورکړ چې باید خپل وسلې دولت ته وسپاري. په ولسی جرګې کې د تخار استازي سید اکرام الدین معصومی هم وایي چې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په دې ولایت کې خلکو ته ستونزې جوړې کړې.
یو شمېر غیر مسؤول وسلوال دي چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت یې خراب کړی. دوی په غلاو، انسان تښتونو کې ښکېل دي او هر جنایت چې له لاسه کېږي ترسره کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې له غیر مسؤوله وسلوالو څخه دا ډول شکایتونه کېږي، بلکې د هېواد په نورو برخو کې هم ورته شکایتونه شوي دي. غړي غیر مسؤول وسلوالو ته د وسلو ویشل او ملیشه جوړونه ناکامه تجربه ګڼي او وایي چې دا ډول کسان کولی شي چې په راتلونکي کې خلکو او حکومت ته لوی سرخوږی رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده ساجي احمد ضیا مسعود په دې وروستیو کې شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال د هېواد د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په ځانګړي ډول د مجاهدینو په بسیج او یووالي ټینګار وکړ. ښاغلي مسعود ویلي چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ پاره دی په ټولو ولایتونو کې باید د مقاومت شوراګانې جوړ شي، خو یو شمیر افغان کتون کې بیا د خلکو مسله کول د حکومت په چوکاټ کې د یو شمیر کړي او شخصي منافع یادوي. افغان کارپو عتیق الله امرخیل په شمال کې د ناامنۍ یو لامل هلته د یو شمیر غیر مسؤول قومندانانو او وسلوالو موجودیت ګڼي.
دغه ملیشي، دغه قومندانان، دغه توپکسالاران خلیص حلانش په شمال کې هیڅ امکان لري چې هلته امنیت راشي. او دته په کابل کې دوی د حمایې نفر دي، ډېر قوي نفر دي چې د دوی په واسطه باندې ځان ساتي. دوی په واسطه باندې دولت ته تهدیدي وو که چېرته شمال خلیص حلاص د خلکو نه سلا وخت په شمال کې یو فایرم کوي طالب نشته، هلته همدغه خلک ناامنۍ جوړه کړې ده.
ښاغلی امرخیل همدارنګه په شمال کې ناامنۍ د شخصي منافعو او یو شمېر کړیو او قانونو د قاچاقبرانو جګړه یاده کړه. نوموړي وویل چې حکومت باید افغان امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړي تر څو ملیشه جوړولو او د خلکو مسله کېدو ته اړتیا نه وي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د ورزشي ټیمونو د زینو روزونکو او لوبغاړو ګیلې او شکایتونه درته خبرو، او همدارس به د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د روزونکو بشیر ترکی مرکه واورئ. خو په سر کې راپور ترازو. ورسه له هغه چې د افغانستان د ورزشي ټیمونو لوبغاړي له جنوبي اسیا لوبسخه کابل ته راورسیدل، د افغانستان د بدني روزنې ریاست او اولمپیک ترمنز ځینې جنجالونه رامنځته شول. د یو شمیر فدراسیونونو استازي وایي چې هیڅوک د بدني روزنې په استادیتوب د هغوی د تشویق لپاره هوایي ډګر ته نه ورغلي او هیڅ ډول ستایل شوي نه دي. اخو د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې باید تیر هیر شي او د ورزش راتلونکي ته کلکه پاملرنه وشي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته. افغانستان د ورزشي ټیمونو کاروان تیر اونۍ د پنځم په ورځ افغانستان ته راورسید، خو اوس د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د اولمپیک د ملي کمیټې د چارواکو ترمن ځینې لانجې راپورته شوې دي. د ځینو ورزشي ټیمونو استازي د بدني روزنې له ریاست شکایت کوي چې لوبغاړي او روزونکي نسته او د غوی لاسته راوړنې له پامه اچولې دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی د ځینو نورو ټیمونو په استازیتوب له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دولتي بنسټونو لخوا له دوی سره هیڅ ډول مرسته ستنه ده شوی. کاغلی ترکی د افغانستان د بدني روزنې رئیس تورنوي چې د ورزشکارانو او لوبغاړو د سټایلو پر ځای سیاسي اړیکو ته ډیره لیوالتیا لري او له سیاستوالو سره تل پات کیږي.
ته ورزشکار سره تنیک پاسره او ستا عکس باید نیک پاسره یي، ستا عکس نور د کرکټ قهرمانانو سره یي، د فوتبال قهرمانانو سره یي، د ته مونږ د جنرال صاحب دوستونو نه مداره او د قاضي القضات نه مداره او هم همیشه د دوی دغه غږ زور ده. دغه خپل رئیس جمهور ته وایم اوس دغه رئیس تربیت بدني الفبا د ورزش نه پوهیږي، دا څوک د چې تر راغلی ده.
د جنوبي اسیا په سیالیو کې یوازې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم لوبغاړو په ټیمي سطح باندې لومړی مقام وګټه. د ځینو نورو رشتو لوبغاړو هم افغانستان ته مډالونه وګټل. اخو د بدني روزنې د ریاست ویان د عارف فیمان وایي چې د بدني روزنې ریاست ته د نوي مشر په راتلو سره ځینې بدلونونه راوړل شول او اوسنۍ ستونزې هم د پخوانۍ ادارې له امله وو. ښاغلی فیمان ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د بدني روزنې ریاست ټول مډال راوړونکي لوبغاړي روزونکي وستای.
ریاست تربیت بدني هم ته یک جر
د بدني روزنې ریاست په یو جلسه کې چې ټول چارواکي پکې موجود وو پریکړه وکړه چې ډیر ژر ټول میډال راوړون کې لوبغاړي او روزون کې د بدني روزنې ریاست تر وغواړي او ټول حقوقي چې په دې لوبو کې درلودل یا نورو کې چې هر څه وي معاش وي سفریوي هغه به ټول ورته اجرا کړي.
هر موضوعات یې کاست
د خغلی پیمان په خبره د دوه اولمپیکی ادارو موجودیت هم هغه له ستوند سره مخ کړي او نه پوهیږي چې لکوم یو سره ارتباط ونیسي. اخو د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اغبر وایي چې باید تیر هیر شي او راتلونکي ته کلکه پاملرنه وشي.
یی کې بحث سره ورزش است مو بیا مولګه په 3 سال را تازه بسازین چې د 3 سال چیګات گذشته
دا چې درې کلونو کې څه تیر شوی دی اوس دې په خبرو پسې نه ګرځو. په دې څو ورځو کې چې د لوبغاړو افغانانو ته کومه خوښي وربخلې دا ډیره مهمه خبره ده. حکومت باید په ټولنیزو سازمانونو کې لاسوهنه ډډه وکړي او لوبغاړو دې ملاتړ وکړي،
کار خود را بکنن، مایت خود را اعلان بکنن.
د جنوبي اسیا په سیالیو کې شاوخوا 200 افغان لوبغاړو په 1500 بیلابیل ورزشي رشتو کې ګډون وکړ، خو تل یې شکایت دا و چې د افغانستان حکومت ورسره کومه مالی مرسته نه ده کړې. دا چې د افغان لوبغاړو د امکاناتو او مالی ستونزو خبره به څه وخت هواریږي دا هغه څه دي چې د افغانستان چارواکي لا تر اوسه په ځوابولو نه دي بریالي شوي. اوس به هم ورشو د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د روزونکي بشیر ترکی مرکې ته. بشیر ترکی چې کله د کابل نړیوال هوایی ډګر ته له هند راته، البته د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم له اتل ټیم سره بیرته هیواد ته راته، له ازادي راډیو سره یې د دغه سفر په اړه باندې مرکه وکړه. دا مرکه الیاس سالی له خالی ترکی سره کړی.
د جنوب آسیا سیالی و هغه سیالی و چې فوتبال وکول شو یو میاشت دوه میاشت مخکې چې نایب قهرمان دغه مسابقه شي. خو خوشبختانه د تکواندو فدراسیون وکول شو چې قهرمان د مسابقه شي دغه جنوبی آسیا مملک په مرز کې اتم ملکونه شرکت کړي و د تکواندو لوبغاړو وکول شو چې 15 د سرو زرو مډال د الکانو په هغه کې وایخلی او یو د سرو زرو د تاریخ د ورزش د افغانستان کې سمایه غلامی وکړ شو د سرو زرو مډال وکړي لمرنې شزه د افغانستان لپاره تاریخ ساز شو. یو د سپین زرو مډال مو واخیست، یو د برونز مډال مو واخیست. شدا خپل ملت ته دغه سره لمرنه تبریک وایم. مرته
تاسو شغل ته ودا سه گزارشونه کېدل چې بده باش لپاره یا بل څه لپاره اغل ته مشکلات ست سرنګ او دا مشکلات د دې ځای نه وکړه د
افغانستان نه
خوشبختانه چې هندستان هیواد موږ سره ډیر کومک وکړه د ورزشکارانو لپاره تیاری راوي لګ چې موږ د لوبغاړو الته مسابقو کې شرکت وکي او الته هوټل را برابر ک د خورولو لپاره هغه مناسب غذا او ټول ورزشکارانو لپاره متاسفانه مشکلات د افغانستان د دولت لخوانه ورزشکارانو ته و چې یو هغه موږ قهرمان با تجربه قهرمان محمود ایدری هغه ته ممنوع الخروجی مکتوب را لګلی و میدان هوایی کې چې دا ډیره یو بده خاطره ده موږ ته هغه سړی چې هغه لوبغاړی چې محمود ایدری نو میږي چې هغه ممنوع الخروج او هغه لار خپل وطن ته د سرو زرو مډال واخیست او بیرته راغله افغانستان ته د افغانستان دولت باید په دې پوه شي چې په دغه مسابقو کې یو افغانۍ دوی موږ سره کومک نه ده کړی او تنها د المپیک مشر شغل اخبار دغه ډیپلوماسي چې درلود هندستان هیواد سره هغه وکول شو چې دغه زمينه مسايده کې چې د لوبغاړو لار شي اولته ګډونو کې او دا یو ستر لاسراورنه وو چې همدغه چې د کرکټ لوبغاړي زی هندستان پاکستان او بنگلاديش سره مسابقه کوي او کله کله ماتم خوري د غوینه خود تکواندو د فدراسیون لوبغاړه وکول شو چې ټول دغه جنوبي اسیا ایوادو ته شکست ورکړي لکه بنگلاديش نیپال سریلانکا پاکستان هندستان مالدیو او دغه ټول ایوادونه چې په جنوبي اسیا کې ده دوی ته شکست ورکړي او دغه قهرمانی اتل ولی خپل افغانستان او خپل ایواد ته نصیب کړ
او روسي پښتون او سات دا تاسو لاړ غلطه په ډیر کم امکاناتو سره غلطه لاړ او افغانستان لپاره تاسو مډالونه کسب کړ افتخارات راوړل احساس تاسو څنګه او د ورزشکارانو روحیه څنګه ده
مننه کزه خپل شخصي زخپل د یو مربي په صفات کډغه کابینه لپاره ای یا ورځ هم نه راځم او د خپل ټیم ته تمرین نه ورکوم د لپاره چې دوی احساس اصلا ورزشکار خپل وطن سره مینه دوی نه لري موږ د جنوبي اسیا اتلوالي موګه د تکواندو فدراسیون اته خالي تبریکی پیغام هم د دوی د خوانه موږ ته څوکور نه ک
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتره سیږي تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی وی ولري
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام برق په برق پسې لاړ دا لنتی چې یو ځل لاړ شي بیا یې څوک پونه ناوتو او زارې هم نسره وستای لامدی عملا وای چې خبره په قرار نه شو لزوره کار واخله نو برق هم چې پونه ناوتو او زارې را نه غي نو حکومت قوی او ټنګونه پسې ولېګل و به ګورو چې را به ولي کنه د خبرونې په پیل کې مو لیو مسول صاحب سره مرکه کړې ده چې څه کارونه کړې دي
کداره تو وای چې د تاسو دفتر کوم کارونه تر سره کوي نو خوشاله بسو
د موږ دفتر چې لومړی انجو وا په موسسه بدل شو او بیا چې د انجوګانو او موسسو موډ لمنځه لاړ موږ هم خپل دفتر په شرکت بدل کړ البته دفتر نه بلکې یوازې د دفتر لوحه مو بدل کړه
خخه نو کوم کارونه مو کول
موږ مختلف کارونه کول خو اوس چې فاند او فانبازی لمنځه تللې او ډونران هم نخ کړي نو د بیا رغونې ډېرې پروژې مو په نیمایي کې پاتې دي
کله کې روخانه کوي
موږ د ژوند مختلفو اړخونو اړوند پروژې درلودي مثلا د چورګړو د روزنې او پالنې پروژه د تخمونو د ویشلو پروژه د سړکونو د پخولو پروژې د ویالو بندونو پلونو او مکتبونو د جوړولو پروژې د کبانو د روزلو او د ملخانو د وژلو پروژې د بسکټو درمالو وړیو او نور خوراکي موادو د ویشلو پروژې د نایانو ګلکارانو نجارانو موچانو او نور کسبکارانو د کاري ظرفیت د لوړولو پروژې لنډه دا چې په هر برخه کې مو پروژې درلودي
دا دومره پروژې مو څنګه اخیسته یعنی مربوط ارګان څنګه د دومره ډیرو پروژو عملی کولو اجازه او قرارداد ترکو
دوستانه واشنایان د خدای نه کموي د دوستانه واشنایانو لپاره برکته
کمیشن مو ورکاو؟
اوه، هم دغه کمیشن سر آشنا کړیو.
نو تاسو خو لکه د حکومت په اندازه کارونه او پروژې اخیستې وې، نو تر کومه ځای مو رسولې؟
دا ډیره اوږده کیسه ده، او که په لنډه درته ووایم، نو ټولې پروژې مو د فن خلاصېدو له امله په نیمایي کې پاتې شوې. مثلا د چرګانو پروژه، کله چې چرګوړي له هګې راووتل فن خلاص شو، او چرګوړي خواران ټول له لوږې مړه شول. بیا مو د ملخانو د وژلو پروژه پیل کړه، خو فن مو هغه وخت ترلاسه کړ چې ملخان ټول لاګي راوتلي اولوتیو. تر هغه چې موږ ورته جوړېدو هر څه لستونی تیر کړي وو.
نو بیا مو د فن په پیسو څه وکړل؟
یو دوه بلند منزله مو پی جوړ کړل. موږ ویل چې دا جوړ شول په کرایه به ورکو، او د کرایو په پیسو به بیا بل کال د ملخانو بیخو باسو. خو بل کال ملخان پیدا نشول، او بلند منزلونه شکر دی تر اوسه ولاړ دي. له هغه وروسته مو د کسبکارانو د ظرفیت لوړولو پروژه واخیسته. ښه ډیر کسان مو د موچی، نجار او ټټار په نامه هم راټول کړل، خو چې کله مو اساسي کار پایلاوه پاند خلاصو.
د دې کارونو په نیمایي کې پاتې کیدل د غلط پلان نتیجه وه که کوم بل علت درلود؟
پلانونه مو دقیق و، خو اړتیاوې مو زیاتې وې، او بل د هیواد جوي او سیاسي حالاتو هم په دې کې رول درلود.
د هیواد جوي حالاتو؟
او مثلا په سړو سیمو کې کار باید په اوړي کې پیل شوی وای، او په تودو سیمو کې باید په ژمي کې. همدغه د هوا او موسم تفاوت هم زموږ په کارونو او پلانونو ناوړه اغیزه کوله.
بس همدا علتونه وو چې پروژې مو په نیمایي کې پاتې شوې؟
او خو په دې برسیره ځینې نور عوامل هم وو، لکه د پرسونل ناوړه روحي حالت، د کارکوونکو خونی اړیکې او داسې نور.
پوه نه شوم.
مثلا کله به چې موږ په کار پیل وکړ، چېرته به کومه بده امنیتي پیښه وشوه، او دغه بده پیښې به تر ډیره وخته زموږ د کاري پرسونل روحیات ځپلي وو، او کاري ظرفیت به راټیټ شوی وو.
او خونی اړیکې یعنې څه؟
مثلا د شرکت رئیس د شرکت د خاوند زوی وو، د شرکت سر انجینر چې له فارمیسی نه خلاص شوی وو د شرکت د خاوند بل زوی وو، د شرکت اداري د شرکت د رئیس اوخی وو، د شرکت د مالی چارو عامر د شرکت د رئیس کوچنی زوی وو، او په دې ډول ټول پرسونل یو د بل سره نږدې خونی اړیکې درلودي. او همدا علت و چې د پروژې پنډ به شرکت ته لره رسېدو مخکې خپل سر خوړلی.
بدله
مالغالری.
لدری کسانو ما خدای و ساته،
لجباور خزی، لدروغجن میره، او لبیکار زوی چخه.
دی برق دستن لویدو پا وقت دی دری شانو تجارت دیره گرته لری،
دی تیلو، جیبی رادیوگانو، او چارجی گروپونو.
دی دری شانو پا وجود اعتبار مکوه،
دی وارداتی برق، دی کندیدانو پا وادو، او دی حکومت پا کمیسونونو.
د درې شانو وخت تیر شوی،
د اخلاص، خدمات او دولتي رادیو.
له درې کسانو ډاریږه،
له ډاکټر، خبریال او قاضي نه.
د درې شانو د اندازې معلومولو پوښتنه غټ عیب دی،
د ډاکټر د فیس، د خیاط د اجورې او د مشاور د تنخواه.
که غواړی چپړاسي مقرر شي، نو باید له درې کسانو سره پیژندګلوي ولري،
له جمهور رئیس، اجرائیه رئیس او یایم له کوم معاون سره.
څومره چې ډیر کورونه او ودانۍ جوړیږي، همدومره ضرورت هم ډیریږي. له همدې امله اوس کرایي کورونه هم په سختۍ پیدا کیږي. که نه منئ، دغه دی وایبرئ.
د اخلاص د معاملو د لارښوونو دفتر همدلته به ورشم. ګوندي وي چې رښتیا هم اخلاص را سره وکړي او کوم ارزانه کور راکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام،
په خیر راغلی.
راځه دغلته په دغه کوچ کینه.
کور مو ودان وروره، دغلته کینم.
وروره دما خو یو کرایي کور په کار و.
په سترګو ډیر کورونه دي راسره، خو هر کور بیل شرطونه او بیل بیې لري.
مثلا څه شرطونه لري؟
یو کور دی راسره چې هر څه جوړ شوي دي، او شرط یې دا دی چې کرایه والا یې باید رنګ کړي، د انګړ کنډو کپرې ونیسي، او بامونه یې زوګام یا قیر کړي. بل کور دی راسره نور کوم مشکل نه لري، یوازې د لاندې پوړ اشپزخانه باید ورانه شي او له سالون سره یوځای شي چې سالون لوی او پراخه شي، او دغه کار باید کرایه والا وکړي. پیسې به یې بیا کرایه کرایه په کرایه کې ورحسابیږي.
چې دغه شرطونه لري نو کرایه خو به یې خامخا کمه وي، که څنګه؟
هو، ډیره زیاته نه ده. د لومړي کور کرایه $2000 او د دویم کور $1500 ده.
دا ته څه وایې وروره؟ زه یو وړوکی او جوړ کور غواړم.
لرم یې، وړوکی کور هم لرم. درې کوټې دي خو اوبه او تشناب نه لري. کرایه یې د میاشتې یوازې $300 ده. ته پکې ځان ته یو تشناب جوړ کړه او د اوبو څا پکې ووهه، نور څه غواړې؟
ګوره وروره، زه یو غریب سړی یم، یو ارزانه کور راوښیه.
ښه ښه، ته یې د کور لپاره نیسې؟ ما ویل که د شرکت یا ښوونځي او کورس لپاره یې نیسې.
هو، د کور لپاره یې نیسم.
نو بیا ما وبخه، ما سره دغسې کوم کور نشته. لاړ شه د کوم پس کوچې د معاملو د لارښوونو دفتر ته.
څه دې ویل؟
هو، یو کرایي کور مې په کار دی. چا د تاسې د کور ادرس راکړ؟
د کوم شرکت لپاره یې نیسې؟
نه، د کور لپاره یې نیسم.
لږ دې خوله سمه خوځوه، د کور دپاره یې نیسم، موږ یې په کرا نه ورکوو.
سمه ده.
څنګه شو، کور دې خوښ شو؟
وروره، د دې خو یو ځای هم جوړ نه دی. دیوالونه یې نام لري او هغه دې راشړېدلي، ښیښې یې ټولې ماتې دي. د برق سیمان یې ښکته په دیوالونو راځړېږي، یوه دروازه یې کلپ هم نه لري. سایه موچه ده.
ګوره، دغه خبرې هېڅ معنی نه لري. ته یې نم څه کوې؟ ښه ډبل پلاستیکي فرش پکې هوار کړه، او که دې بیا له نمه ډېر بد راځي نو دیوالونو ځای ورکلکه. بېغامه دې فرشونه پکې هوار کړه او مزې کوه. د کړکیو ښیښې به یا زه درته واچوم، او یا یې خپله یوی وراوړه او ور اچوئ. د برق سیمان دي، څه ماران خو نه دي چې اوبه دي چیچي. که مو ډېر زړه ورته په تنګ و، پاسې په دیواله کوکه کوي.
ښه، اوس یې کرایه ووایه.
زه 10,000 افغانۍ به در څخه واخلم، خو د شپږو میاشتو کرایه به مخکې راکوي چې دغه د برق د سیمانو او څاغم یې درته وخورم.
اشپزخانه خو هم نه لري.
او لیونیه، چې اشپزخانه یې درلودی، له 15,000 افغانۍ مې یوه ټنګه هم کم نه درکوو.
خبرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس، او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 3.
سلام دے پہر
کے دے مقام دے گٹن کے دے خارے ساتن کے دے خارے نہ دے خوب نہ دے آرام دے وطن بندے دے پاندے اپنی مشپوں کے وخیے در تگوری دے تبوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا ران ستوری دے ملگری خدای وطن من نو مینا تبوری دے ملگری تگا تن کے دے دے خاورے تسا تن کے دے دے خاورے تسا تن کے دے دے خاورے دوہن دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگ تن کے دے خاورے تسا تن کے